السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې ویلي د اتحادیې غړي هیوادونه د پناه غوښتنې له لوړې کچې سره مخ دي. د ادارې دا خبره په هغه راپور کې کړې چې ویب ریلیف ویب خبرونې خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي د 2023 کال په جنوري کې د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې له دې ډلې 4,000 سوریان او 8,600 افغانانو. په راپور کې زیاته شوې چې ډېر کډوال د سوریا ورپسې د افغانستان وګړي دي. په راپور کې راغلي په جرمني کې تر ټولو ډېره د پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې شوي چې تر ټولو ډېر کسان افغانان، سوریایان او دغه راز د سینګال هیوادونو دي. د جرمني وروسته فرانسه، هسپانیا او ایتالیا هغه هیوادونه دي چې ډېر پناه غوښتونکو ورغلي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان ته د سوداګرۍ وزارت د پلاوی سفر مثبت پایلو سره پای ته رسیدلی دی. د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مرسیال له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي، خو پر خبرونو او راپورونو کې نه دی ویل شوی چې په کومو مشخصو برخو کې پرمختګونه شوی دي. وړاندې تر دې افغان سوداګرو په وار وار له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو یادونه کړې ده. طالبانو د یونسکو له مشر څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اجانس نن پر خپلې ایکس پانیا په خوانی ټویټر ویلي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال عتیق الله عزیزي د یونسکو له مشر برانډن سره په کتنه کې د افغانستان د هغو تاریخي او فرهنګي سیمو د ساتنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې چې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخې دي. طالبان د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو څخه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې فرهنګي او تاریخي یا لرغوني سیمې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخې دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د حکومت لخوا نن د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې ورښت او سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي چې دغه بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وشي چې ورسره به سیلابونه هم وبهیږي. په دغه خبر کې راغلي چې په اکثرو ولایتونو کې به له 1500 تر 1500 ملي متر پورې باران او په یو شمېر سړو ولایتونو کې له 1500 تر 1000 سانتي پورې واوره وریږي. د غزې جنوب تیره شپه د اسرایلو د سختو بمباریو هدف و. د فرانس پریس خبری اجانس د خبر پر بنسټ دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې په غزه کې د سمدستي اوربند په اړه نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي افغانستان د ټولو ترهګریزو پیښو سرچینه ده. ښاغلي آصف دا څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي او ادعا یې کړې چې په پاکستان کې د ترهګرۍ سرچینه په افغانستان کې ده. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې دوی په افغانستان کې د وسلوالو له پټنځایونو خبر دي، خو د پټکو د پاکستان پر ضد آزاد بریدونه کوي. طالبانو تر اوسه د ښاغلي آصف څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ ډول وسلوالې ډلې نشته چې نورو هیوادونو ته خنډ یا سرخوږی جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د مارچ په 28 نیټه خبر ورکړی چې په راتلونکي اپریل میاشت کې ملي شلوریز سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سیالۍ به د قوشتېپې ملي شلوریز جام په نوم په کندهار کې د اپریل له 14 تر 28 نیټې ترسره شي. دا وو خبرونه. د دغه خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې تر هغه سره مبارزه وکړي.
د افغانستان په اړه باید ووایم مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټنځای بدل نه شي. موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د داعش د بریدونو شمیر کم شوی، خو ولې یې عملیاتي وړتیا ته اندېښنې ښودل کیږي؟
په افغانستان کې هغه اهداف باندې عملیات کې د دوه لپاره مهم وي. نور د دوه ټوله پاملرنه تقریبا سیمه ایز هیوادونو ته او نړیوالو هیوادونو ته ده. نو د دې کچې راټیټېدل د دې معنی نه لري چې د دوه توانایي او ظرفیت راټیټ شوی.
د هند په وړاندې مو د افغانستان د فوټبال ټیم د بریا له مهمو صحنو هم خبرو.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد گل.
او ازبکستان یو شمیر نور هیوادونو له خپل ادب او غوښتي چې په روسیا کې له خنړی بری دروسته دولتي مقرراتو ته درناوی وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم و منی شپږ بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای متحده ایالات له اوګدی مدیر رئیس د داعش خراسان څنګه د تروریستي فعالیتونو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون واشنگتن کې رسنۍ ته ویل د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار و اوسې. دا په داسې حال کې ده چې جمهوری غوښتون کې سناتور لینسی ګرا هم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې. دا چې د امریکا د اندېښنو نور جزئیات څه دي تفصیل له امید زهیر ملاور.
تیرونه په کندهار او مسکو کې د داعش ډلې له بریدونو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان میتیو میلر چې پرونی په واشنگتن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول وویل متحده ایالاتو روخانه کړي چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. هغه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ګواښ او فعالیت په اړه وویل
د افغانستان په اړه باید وایم چې مقتل ویلي مهمه ده چې دا هیواد نور د ترهګرو لپاره په امن پټ ځای بدل نشي. هغوی چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي موږ په افغانستان کې ترهګرو سره د حساب کولو په برخه کې خپل ژمنتیا ښودلې ده. خو موږ طالبانو ته هم روښانه کړی چې په افغانستان کې دننه له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی په ګټه ده.
د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې بیا له بیلو چارواکو ویلي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. په داسې حال کې چې داعش خراسان څنګه واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په طالب چارواکو د بریدونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو نن په خپل ایکس پاڼه په مسکو کې د داعش ډلې برید ته په اشاره لیکلي. دا برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. ښاغلی پومپیو د نیوکې په ډول د حملې کړې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. له دې وړاندې جمهوري غوښتون کې سناتور لینسی ګرا هم په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په مرکزونو د بریدونو غوښتنه کړې وه. خغلی ګراهام په خپل ایکسپانډ لیکلی وو باید په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې اړوند اهداف سخت په نخښه کړو او مخکې له دې چې ناوخته شي د هغوی عملیات شن کړو. د وایډو دا چې د اکشن وی پور از امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټي مشر مایکل مکال هم د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنه ښودلې وه. مکال د سی بي اس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي ویلي وو. هغه ته داسې بریښي خو د طالبان حکومت بیا تل ادعا کړې چې اجازه نه ورکوي څو د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش پر عملیاتي وړتیا اندېښنه ښودلې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې امریکایي چارواکي په پرله پسې ډول د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بولي. سره له دې چې افغانستان کې طالبان ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، دغه ډول اندېښنې ولې ښودل کیږي؟ داعش دا مهال څنګه او چیرته خپلې عملیاتي چارې تنظیموي؟ په همدې اړه مې د افغانستان د پرزیدري جمهوري نظام د وسلوال پوز د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر پوښتلی دی.
تاسو ګورئ موږ د داعش ټولو خوځښتونو ته پاملرنه وکړو د پایل نه تر هغه وخته پورې چې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز د خوانه دوی ته ماتونکي گزارونه ورکړ شو او دوی وځپل شو. د طالبانو د راتګ نه وروسته متاسفانه وایم چې د داعش د ډلې لپاره لوی فرصت پلاس ورغی. په دې چې طالبانو کوم هوډ چې نړیوالو سره کړی وو چې دوی به د ټولو تروریستي شبکو مخنیوی کوي د تعرقاتو په افغانستان کې، په ځانګړي ډول د داعش د شبکې او د القاعده د شبکې، ولې متاسفانه چې طالبان په دې باندې ونه توانېدل او دغه ګواښ تو ونه شو کولای چې تحلیلي کې او د هغې په مقابل کې هغه کوم لازم مسلکي تدابیر چې هغه په لاس کې ونیسي یا ترتیب کې. نو داعش د دې فرصت نه په ګټې پورته کولو سره په 2020 کال کې پس له دې نه طالبان حاکمیت ته ورسېدل. دې پایلې ته ورسېدل چې خپل ستراتیژي ته بدلون ورکړي او دوی په خپل را سرګر نشي د طالبانو د پوښښ لاندې خپل ټول فعالیتونه ترسره کړي او دغه پوښښ لاندې دوه شو کولای چې په تیر دوه نیم کلونو کې په پوره اندازه باندې خپل جلد جذب وکړي او په عین ترتیب د خپل عملیاتي کړنو لپاره
شنواره سیب دایش خو له ایدئولوژیکي پلوه هم طالبانو سره جوړ نه دی ځکه هغه یغه خپل سلفي عقیده لري او طالبان چې دی دغه عقیده سره ډیر جوړ نه دی او دغه راس طالبان هم دا کوي چې په افغانستان کې دایش زپلې دی بیا نو څنګه د دوی جلب او جذب ته فکر کوي امکانات برابر شوي دي او څنګه د هاته رسیدل عملیاتي ورتیاي چې اوس د غرب د اندېښنی وړ ګرځیدل
دوی په داسې ډول باندې د طالبانو په منځ کې په یو پاتيفي او استخباراتي ډول باندې داخل شوی دی طالبان د متخصصي لحاظ او د استخباراتي برخه کې دا ورګیا او دا ځکه نه لري چې وشي کولای دوی تثبیت کړي او د دوی د تحرکاتو په حق باندې دقیق معلومات او تحلیل ولري په دې خاطر باندې دوی توانیدل چې طالبانو د هغه افراد او اشخاص نه طالبانو د وسنۍ کړن خوابه دي هغه جلب جستي آمد اته د دوی د دویمې کچې مشران او قماندانان هم د دوی سره یوځای شوی دي
په افغانستان کې د داعش بریدونو ته کوکتل شي نظر د تیر حکومت یا د تیر جمهوریت نظام وخت په کتو کچې کم شوې ده دا په څه معنی د داعش ورتیا کم شوې غړي کم شوې او کنه فکر کوي دوی خپل ریخي سیمه ته غزولې دي د افغانستان شاوخوا غوند کې هم دوی د پټ ځایونه یا د پناه ځایونه جوړ کړي
کومنګ د جمهوریت رسته او کلونو ته پاملرنه وکړو د داعش عملیات د وسنی فعالیتونو نه د وسلی عملیات د ډیر راټیټ شو کړی چې دوی ځپونکې گزارونه د افغانستان د وسوال پاوز د خوانه متقبل شو کور دننه په افغانستان کې هغه اهداف باندې عملیات کی چې دوی لپاره مهم وي او دوی لپاره اړین وي نور د دوی ټوله پاملرنه تقریبا سیمه ایز هوادونو ته او نړیوالو هوادونو ته ده نو د دې کچې راټیټېدل د دې معنی نه لري چې دوی توانایی او ظرفیت راټیټ شوی ولې دوی ول تخپل هغه ځانګړي اهداف باندې عملیات کی دي په خاطر نو غواړي چې خپل هغه ډیر قوت د نړۍ په افغانستان کې طالبانو باندې استعمال
بله او شنوار سبي او بل موضوع د مسکو خو نړۍ برید دی چې یو سلو سلويخ شاو خو کسان پکې و جلس ول او تقریبا به ساري برید و امریکایي ځواکونه دغه برید هم په یو ډول له افغانستان سره تړي او غندښنه چې د داعش پاړه د افغانستان پاړه دوی سرګندوي د مسکو برید ته هم اشاره پکې کوي
تاسو وګورئ د داعش کې د مختلفو ایوادونو اتباو غړیتوب لري او دوی په چټکۍ سره دا اوس د سی هم په بهرنۍ او مختلفو هوادونو کې دا سیمه ییز هوادونه دي او کناریوال هوادونه دي په هغه کې د جلب جذب حالت کې دي او دوی خپل هغه سربازګيري کوي مشخصا داعش دغه عملیاتو پړه پر خپل رسمي ویپانه کې په غاړه اخیستې ده دا چې مثلا نور هوادونه د پکلکه څه شکونه لري او څه درتیزونه دا دغه پورې تړاو لري ولیکله کومنګ د استخباراتي لیدلور لخوا او د تروریزم سره د مقابله لیدلور د اړخه دا وسیړو موږ د پایلې تر رسیدو کې داعش د مسلیت په غاړه اخیسته او د عملیات تر سره کړی دي او د داعش ټول عملیات هغه خوري عملیات دي ولیدلته یوازنه یو پښتنه چې رامنځته کیږي هغه دا چې څنګه امکان لري چې داعش غړي دي ژوندې پاتې شي او هغه دی ونیول شي
د پخوانی پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوال پاوز ویان او د امنیتی چارو کتونکو جنرال اجمل عمر شنواری و چې آزادۍ رادیو سره په افغانستان کې د داعش اړوند غواخونو او په دې تلاو د امریکای پر اندیښنو خبرې کولې
د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
آزادۍ رادیو څلور ویش ساته
د پناه غوښتنې لپاره د اروپای ټولنې اژانس EUAA وايي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپای ټولنې کې د پناه غوښتونکو تر ټولو دوهمه لوی ډله ده تفصیل په دې راپور کې اورو
د پناه غوښتنې لپاره د اروپای ټولنې اژانس یا EUAA وايي افغانان په اروپای هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لوی ډله جوړوي د خاژانس پیوښننه کې چې د سې‌شنبې په ورځ د مارچ په 16 مخبره شو ویلي چې د 2023 کال په جنوري کې د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څلور نوي زره غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي د دې جملې څخه اته زره او شپږ سوه د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو په دې میاشت کې جرمني ته کډوالې د 28 زره غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې له جرمني وروسته فرانسه اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوی د سوریه وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده. خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل:
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
2.5 کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی، له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې او هیڅ داسې کوم پیام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یوه کال راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کیږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
اوریدونکو، اوس هم ورځوي یوې سیمه ییزې موضوع ته. په مسکو کې د کاراکوس د کنسرت پر تالار له برید وروسته هلته په کډوالو کارګرانو باندې کړی تنګ شوی. دغه کارګران تر ډیره د منځنۍ آسیا هیوادونو اتباع دي. تفصیل له فریدې سیاله اورو.
ازبکستان په روسیه کې له خپلو کارګرات په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیرو سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوې دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسګورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یوه شکمن کسانو نیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22مه ماښام مهال وشو، لږ تر لږه 39 کسان ووژل شول او څه باندې 100 ټپیان شول. د برید مسولیت د عیش وسلوالې ډلې منلای دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24مه 2 تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول، او 4 نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20مه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بې دلیل دي امه زینوت نزی له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځانو ساتي او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو، آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباعي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پریښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیه کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیه کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېرو د اندېښنې حد رسیدلی دي. بل پلو په روانه اونۍ کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتنو لپاره توقیف شوي وو. د راپورونو پر بنسټ په روسیه کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل، کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونه هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو 4 کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې ټاکل شوی سږ کال شاوخوا 1500 افغان حاجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ولاړ شي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سش کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوایي شرکت او همدارس کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښ په پام کې نیول شوې ده چې له 2,500 افغانۍ سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښ لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. لدې کبل په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقه هم چې بود میگرفتن عالم میگرفت.
په داسال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بیوزل دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4,000 ډالر برابرولی شي. دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپان له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستي د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 4,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوه ده چې د حج د زیارتوالو لمړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لمړی نیټه له کابل د جدي په لور روان شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو په افغانستان کې له خوانځي محروم جنو ته یو انلاین خوانځي جوړ شوی دا چې چا او څنګه جوړ کړی تفصیل له سناکا کړهورو
لسته کړو څخه د بی برخو افغان جنو لپاره د انلاین زکړو د زمینی برابرولو په دوام د زکړو د برخې یو شمیر فعالینو په جلاوطنۍ کې دوی لپاره د سولېکس پنوم یو انلاین خوانځي جوړ کړی. د دې خوانځي مسولې او یو لبنسټي خودونکو شبانه بسیج راسخ د مارچ پښپګوښټمه په خپل اکسپانه لیکلي کته هم د خوانځي د حضوري زکړو بدیل او یا برابر نشي کېدی، خو دا د هغونجونو لپاره یو بدیل دی چې زکړې په ټپه درې دیلی. نو موږ زیاته کړي موږ ته د امید درنا او ټولګي او ته د بیرته راستنېدو په لار کې لومړی ګام ګڼو. د سولېکس خوانځي بنسټي خودونکو همدار زیاته کړي چې د دې خوانځي په نظریه لکلون راهي سي کار کوو، خو په 2022 کال کې لښپغم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو لبندي زورسته د سولېکس چمتو کول چټک کړل. میرمن راسخ په خپل اکسپانه لیکلي دغه بندیز اعلان او همدارنګه په 2023 کال کې د سولې په خوانځي کې د نوملیکنې غیر عادي خبرګون یعنی د یو دیش څوکیو لپاره 2000 غوښتن لیکونو دا معلومه کړه چې هغو فرصتونو ته اړتیا او لیوالتیا څومره زیاته ده چې سولېکس یې وړاندې کولای شي. سولېکس آنلاین خوانځي له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان د ښوونیز نصاب مزامین لکه ساينس، ریاضي، ټولنیز علوم، دری، پښتو، اسلامي علوم او نور مزامین تر پوښښ لاندې راولي. په دې ښوونځي کې چې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیلېږي په دری، پښتو او انګلیسي ژبو تدریس کیږي. له زده کړو څخه بې برخې یو شمېر نجونې د دوی د زده کړو لپاره د دې ډول هڅو څخه د هر کلي تر څنګ وایي چې آنلاین زده کړې هیڅکله د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدی. بهر چې د 12 ټولګي زده کوونکي وه اوس په کور ناسته ده وایي لکه لنا چې له ښوونځیو راګرځول شوې آنلاین زده کړو ته یې مخه کړې او لنډمهاله آنلاین کورسونو او همدا ډول آنلاین ښوونځیو کې ګډون کړی.
زما په نظر دا هیڅ کله نشي کولای چې د حضوري زده کړو بدل شي، خو د ټولو هغو نجونو لپاره چې په دې شرایطو کې دي یو ښه او ګټور فرصت دی چې له بیکاري او خپګان څخه لرې اوسي او یو سالم مصرفیت ولري.
له زده کړو په برخې یو بل نجلۍ فاطمه د آنلاین زده کړو د خنډونو په اړه وایي.
یکی از بزرگترین چالش هایی که
یو لستر ننګون څخه چې له بده مرغه موږ ورسره مخ یو، دا ده چې انټرنیټ ډیر ضعیف دی او بیا هم لوړې دي، او بل دا چې دی آنلاین زده کړو فرهنګ لا هم په افغانستان کې نه دی رایج شوی.
د یادونې ده چې د سولایکس ښوونځي مسؤوله شبانه بسیج راسخ د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړې او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده ایالتونو کې بشپړې کړې. هغې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ټولنه رواندا ته ولېږدوله، او هلته یې د شپې د یوازیني ښوونځي په پرانیستلو سره افغان نجونو ته د زده کړې او د شپې اوسېدو بشپړ امکانات برابر کړي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په پانتونونو کې د دوی پر لوړو زده کړو بندیز ولګوه. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو په وار وار د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو د دغه خبرې مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په وروستۍ شیبه کې ورزو د هند او افغانستان د فوټبال ټیم له بیګنۍ لوبي مخبرو. په دغه لوبه کې افغانستان هند ته ماته ورکړه. مهمه صحنه څه وي؟
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان! گل!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او برې د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه 13 شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شو چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره لدې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ و، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي، ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخي داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه و. لداسې لوبډل نه چې په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لري، موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي، انشاءالله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالۍ شیبه و هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګول وکړه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله، او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره لدې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ و، خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
هندستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولې داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زمونږ د فوټبال ملي لوبډلې چې کوم مقاومت وکړو، چې کوم استقامت وکړو، دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په قربتو بوښوا، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واه. په دوهم نمایي کې چې د لوبي او یایم دقیقه و، افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه، او په اته اتیایم دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبي په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هین وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر لا لومړی درې لوبو د نه نمرو په درلودلو دریم، هند لا څلورو لوبو د څلورو نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله ل درې لوبو د درې نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې ل قطر څخه اته پر یو، دویمه لوبه کې ل کویت څخه د څلور پر یو، او دریمه لوبه له هند سره صفر پر صفر مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر یولسمه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د اسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه هم تر اوسه د اسیا جام ته لار پیدا کړې.